د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونې ته په خیر راغله. زه فرشته جلالزی او راسره زما نور ټول همکاران امان الله میرزایی او زکیه غیاسی نذیر فریده هوډ سفید خپرونې په پیل کې درسره یو. د خپرونې په ترڅ کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره خبرې وکړې. دواړو مشرانو په جنوبي کوریا کې د هستوي امنیت په اړه د غونډې په ترڅ کې سره کتلې دي. د عربي هیوادونو د ټولنې عرب لیگ غونډه نن په بغداد کې پیل شوه. په سرمشري کې به د عربي هیوادونو په سیاسي او اقتصادي حالاتو خبرې وسي. او د ترکمنستان مقاماتو ژمنه کړې چې ډېر ژر به په دغه هیواد کې دوه سیاسي ګوندونه رامنځته سي. د نورو خبرونو د تفصیل لپاره اول زکیه غیاسی نذیر او بیا به فریده هوډ سیفی درسره وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډ څرګند کړی چې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې به بیا ژر پیل شي. د ناټو په مشرۍ ایساف څوکونه وایي چې د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو مخکښ مشر وژلی دی. او د بدخشان چارواکي وایي ایساف څوکونه د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې عملیات کړي چې 15 تنه وسلوال مخالفین یې وژلي او 12 نور ټپیان دي. پورا کورنی خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا ډاډ څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې به ژر پیل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره پرون د سولې د روان هڅو په اړه خبرې کړي. د ښاغلي قاسمیار په وینا ګراسمن ورته ډاډ ورکړی چې د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ پر مخ وړل کیږي او د قطر خبرې د دغه بهیر مقدمه ده.
عثمان دا اصل ډېر تاکید لرله چې د سولې پروسه یو افغاني پروسه ده. د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په رهبري باید مخته بیول شي.
ښاغلی قاسمیار ویل چې د سولې له عالي شورا سره د ګراسمن په خبرو کې له ګوانتانامو زندان څخه د بندیانو په خلاصون کې د مخالفت نښې نه ښکارېدې. مخکې له دې له ګوانتانامو زندان څخه د بندیانو د خلاصون مسله هغه موضوع وه چې د ځینو رپورټونو له مخې د امریکا او طالبانو ترمنځ یې د سولې خبرې ودرولې. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو مخکښ مشر وژلی دی. د دغو ځواکونو یو ویان جستن براک آف ازادي راډیو ته ویلي چې افغان او بهرنی ځواکونو د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د دې مشر د نیولو لپاره چې مخدوم نصرت نومیده پرون د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې عملیات وکړل. ایساف ځواکونه ویلي چې د دې کس د نیولو لپاره د عملیاتو په محل وسلوالو ډزې وکړې او امنیتي ځواکونو په ډزو کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د مشر له څو نور وسلوالو سره یو ځای ووژل شو. په دې عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول شوي خو د هویت په اړه یې څه نه دی ویل شوي. او د بدخشان چارواکي وایي ایساف ځواکونو د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې عملیات کړي چې 15 تنه یې وژلي او 12 نور ټپیان دي. د بدخشان والي شاولي الله ادیب ازادي راډیو ته ویلي چې عملیات تیره شپه شوي. د بدخشان د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې په وژل شوي کسانو کې ملکی وګړي هم شامل دي. بلخوا تیره شپه ناوخته د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د یو موټر د ټکر په پیښه کې د څلورو ښځو په ګډون 16 تنه وژل شوي دي. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه فریده هوډ سیفی وای.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره نن په جنوبی کوریا کې د هستوي امنیت په اړه د غونډې ترڅنګ خبرې وکړې. دا وروسته د اوساما بن لادن له وژنې چې په پاکستان کې د امریکا کومندو ځواکونو په لاس وژل شو په ډېره لوړه سطحه د امریکا او پاکستان د مقاماتو ترمنځ خبرې دي. وروسته له دې پیښې د پاکستان او امریکا اړیکې ترینګلې او له ستونزو ډک شو چې د دواړو هیوادونو چې د تیر نومبر په میاشت کې د ناټو په یوې هوایي حملې کې 24 پاکستانی عسکر ووژل شول. د دې حملې په ځواب کې پاکستان په افغانستان کې پراته ناټو ځواکونو باندې خپل اکمالتي لاره وتړله. د عرب لیگ سرمشریزه نن په بغداد کې پیل شوه. دا په وروستیو څه باندې 60 کلونو کې لومړی داسې غونډه ده. د محلویش له مخې نن د مالیه او تجارت وزیران غونډه کوي او د چهارشنبې په ورځ به
د عربی اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران او بیا با په پنځشنبه باندې د هیوادونو مشران سره ټولیږي. د لاتروسه سرګندنه ده چې د عرب لیگ د دوه ویشت هیوادونو له مشرانو څخه به څو تنه په دې غونډه کې ګډون وکړي. په عراق کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. عراقي مقاماتو څه باندې یو لک پولیس او عسکر په بغداد کې د دې سرمشریزي د امنیت د خوندي کولو په مقصد ځای په ځای کړي دي. د لانه د څرګنده چې د عرب لیگ د هیوادونو مشران به په کوم ځای کې راټولیږي. په عراق کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد البرایی وایي محمد وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دا مشران دقیقا په کوم ځای کې راټولیږي. ډېرې منابع وایي چې دوی له بغداد څخه د باندې هوایي ډګر ته نږدې کومې سیمې کې به راټول شي او دوی به خبریالان په موټرونو کې دې غونډې ته بله ورځ سهار وختي په 5 بجو انتقال کړي. دا ټول هغه معلومات دي چې زه یې په دې اړه لرم. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری دې غونډې ته وویل دا غونډه په سوریه او ایران کې د نړیوالو کشمکشونو له امله په یوه حیاتي وخت کې کیږي. پر حال د لانه د سرګند چې د دې سرمشریزي په نتیجه کې به کوم لوی ابتکار وشي او کنه. د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان البته د ملګرو ملتونو د پخانی سرمنشي کوفی انان وایند وایي چې د سوریه حکومت اعلان کړی چې د دې هیواد د لانجې د حل لپاره یې د کوفی انان طرحه منلې ده. کوفی انان د عرب لیگ او د ملګرو ملتونو لخوا د سوریه د لانجې د حل لپاره د خاص استازي په توګه باندې ټاکل شوی دی. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی پر ټلویزیونی شبکو ټینګار وکړ سو د هغې ویډیو له خپرولو ډډه وکړي چې ظاهرا د یو کس لخوا چې ځان اسلامي ملیشه بولي او په دې وروستیو کې په فرانسې کې و کس ووژل اخیستل شوې ده. سرکوزی د سې شنبې په ورځ وویل هغه ویډیو چې الجزیره ټلویزیونی شبکې ته لیږل شوې باید په هیڅ وی پلمې ونه ښودل شي. دا ټلویزیونی شبکه چې مرکزي په دوبۍ کې ده او په عربي نړۍ کې لیدونکي لري وایي تر اوسه یې فیصله نه ده کړې چې دا تصویرونه ښکاره کړي او کنه. درویش کلان الجزائري والاصل فرانسوي محمد مرا د میشت د فرانسې په جنوب لویدیس کې د درې جلا پیښو په ترڅ کې د درې يهودي ماشومانو په ګډون د درې فرانسوي عسکرو او څلور نورو کسانو د وژنې مسولیت په غاړه واخیست. مرا تیره اونۍ د فرانسې په تولوس ښار کې تر 2 ساعته معاصري وروسته د پولیسو د یوې چاپې په ترڅ کې ووژل شو. او وروسته له هغې چې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جمهوري غوښتونکو لخوا په دې خبرې چې که بیا وټاکل شي نو د روسیې غوښتنې به ومني له خپلو هغو شخصي خبرو چې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره یې کړي دفاع وکړه. د دوشنبې په ورځ یو مایکروفون چې بل وو په جنوبي کوریا کې د سیول په سرمشریزي کې د اوباما د خبرې اخیستي چې میدویدف ته وویل هغه به په نومبر میاشت کې تر انتخاباتو وروسته چې دی پکې د دوهم ځل لپاره د څلورو نورو کلونو لپاره د ټاکل کېدو په هڅه کې دی پر وسلو د څارنې په مسلې کې ډېر نرمښت ولري. میترامنی چې ډېر داسې ښکاري په انتخاباتو کې به د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشر اوباما سیال وي وایي
Russia is not a friendly character on the world stage and for
Ramniwai panadewala satha Russia yow dost na de aw kalachi yow jumhur is be le de che khpal khalko ta la Russia sara de khpal bahrani yadi ko paad jawab war kawun kewi de Russia pawdan de la der narmagh sara alaqa mandi khara kawi der dardawun ke aw khatarnak da Obama nan pa khpal khabaro ki Russia ta de har dawl imtiaz war kawlo khabar rat kra aw wi wail pa Washington ki la intikhabato de mukhafaza da se na de che dwaad gunduna de piki de bahrani policy paad par hassas maslo khabari کړی د خبرونه پای.
د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. د ازادي راډیو ده.
په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا پوځي چارواکي وایي د امریکایي عسکرو په ضد خال کېدونکو پیښې چې په افغانستان کې پروستیو کې ترسره شوي ډېرې جدي نه دي او انفرادي کارونه دي. د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د دوی پرونی کتنه مثبته او ګټوره وه. په دې ارتباط په خبرونه کې مرکه لرو. په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو کې به د جمهور رئیس باراک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات واوري چې په خطایی ډول د یو مایکروفون له طریقه ثبت شوی دي او بیا خبرې شوی دي. او همداراز وابوري چې بغداد نن د عربي ټولنې د سرمشریزي کوربه د عراقي چارواکي وایي هیله مند دي چې دا به د عراق له حالاتو سره مرسته وکړي.
Well, this is what we fear actually of spillover.
که څه هم د تیرې اونۍ ورځې پیښې چې د ناټو امریکایي ځواکونو درې سرتیري د افغان عسکرو په ډزو ووژل سول، د افغان او ناټو ځواکونو ترمنځ د چارواکو په وینا بې اعتمادي زیاته کړې ده. خو امریکایي پوځي مسؤلین وایي چې دغه پیښې دومره جدي نه دي، ځکه انفرادي پیښې دي او د یو منظم پلان له مخې نه دي ترسره سوي. په دې ارتباط چې داسې خال پیښ چې په افغانستان کې ترسره کیږي، تر کومه حده د امریکا او ناټو او د افغانستان د حکومت ترمنځ روابط خړپړولای سي، نوریاس نوري رپورت لري.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د افغان عسکرو لخوا د ناټو او امریکایي عسکرو وروستۍ وژنې انفرادي پیښې دي او هغه د دې ښکارندوی نه کوي چې ګواک تر شا یو منظم پلان موجود دی. هغه وویل دا ډول پیښې به په افغانستان کې د شپې لخوا د عملیاتو په اړه روانې خبرې له خپل مسیره وانړوي. پنیتا چې په کاناډا کې د مکسیکو، کاناډا او د امریکا د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته په لاره یې خبرې اعلان ته څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې د دوشنبه د ورځې د دو جلا پیښو په شمول چې د افغانستان په جنوب کې د افغان عسکرو له لوري یو امریکایي او دوه برتانوي عسکر ووژل شول، دا ډول پیښې باید پر هغو حساسو بحثونو چې امریکا د افغانستان له حکومت سره په دې هیواد کې د شپې لخوا د عملیاتو د هماهنګ کولو پر مسلې پیل کړي ناوړه اغیز ونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن هم د شپې د عملیاتو موضوع ته په اشاره وویل چې د امریکا متحده ایالات او افغانستان د دغو عملیاتو په اړه په روانو خبرو کې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلي او دی ډاډه دی چې دواړه لوري به بالاخره ټاکلي هدف ته ورسیږي. د هغه تفاهم لیک له مخې چې ټاکل شوې دواړه لوري یې په روانه اونۍ کې لاسلیک کړي، د افغانستان د ملي اردو جزو تامونه به د شپې لخوا د عملیاتو په تنظیمولو او ترسره کولو کې پراخ رول لوبوي او هم به د دغو عملیاتو ترسره کولو په اړه د قضاوت صلاحیت ورکول کیږي، که څه هم دوی به دا حق نه لري چې د عملیاتو پریکړه وې توکړي. جنرال جان الن چې په واشنگټن کې د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ناتو پر ځواکونو د حملو په نتیجه کې د دواړو متحدینو ترمنځ د بې باوري فضا رامنځته شوې، خو تر اوسه پورې دو اړخیزې اړیکې پیاوړې دي او د دواړو لورو چارواکي هڅه کوي چې دغه ستونزه حل کړي. هغه وویل هغو لسګونو زرو فعالیتونو ته په پام سره چې د افغانستان ملي اردو او پولیس له بهرنیو ځواکونو سره د ورځې په ګډه پر مخ وړي، دغه انفرادي پیښې په هیڅ حسابي خو دوی بیا هم هڅه کوي چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزیر هم تاکید وکړ چې ځینې افراد دښمنۍ یا کرکې په اساس دا ډول حملې ترسره کوي، خو دا انفرادي حملې دي چې نشي کولی د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ته زیان ورسوي یا موږ له هغې ستراتیژۍ منصرف کړي چې له مخې امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارټین ډیمس چې له لیون پنیتا سره کاناډا ته په سفر کې ملګری و خبر اعلان ته وویل چې د دغې ستونزې د حل اساسي لاره دا ده چې د افغانستان د ملي اردو د استخباراتو ظرفیتونه لوړ شي. ډیمس وویل تر ټولو زیات خطر هغو امریکایي او د ناتو نورو ځواکونو ته متوجه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړي یا هغوی ته مشوره ورکوي، خو هغه ټینګار وکړ چې په اوس وخت کې د هیواد ملي امنیت ایجابوي چې دوی دغه خطرونه په ځان ومني.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره پرونی لیدنه ګټوره وه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي چې د وهایت په مشرۍ کابل ته تللی وو، د دې شورا له غړو سره د قطر د بهیر او په مجموع کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د امریکا له دریځه غېدلې دی. د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل چې دا خبرې کټورې وي. دغه مرکه د سره حمید مومند کړی ده.
قاسمیر صاحب، محترم، کوم معلومات چې موږ لرو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ګراسمن د سولې د عالی شورا لغړو سره لیدنه درلودله، کته سودا و چې په دغه لیدنه کې په کوم مسایلو باندې خبرې وشوه؟
دا رښتیا خبره ده چې دا لیدنه کتنه وشوه د سولې د عالی شورا په مقر کې هغه مسائل چې د دوه اړخیزه علاقه پکښې وه او عمدتاً د سولې د پروسې مخته بیول او څه شی باید وشي چې دا پروسه قوت عمومي او څه به وشي چې پروسې د مصالحې ملي مخته لاړ شي. دا مسائل وو او خصوصاً ګروسمن په دا اصل زیره تاکید لرله چې د سولې پروسه یو افغاني پروسه ده، د افغانانو په مالکیت او د افغانانو رهبری باید مخته بیول شي.
مننه قاسمیار صاحب. محترم، د ګراسمن او د سولې د عالی شورا ترمنځ دا ناسته په داسې حال کې شوې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ځنډېدلې دي. په نهایت کې خپل ګراسمن د سولې عالی شورا ته د قطر د خبرو په اړه څه ډول یو پیغام له ځانه سره درلود؟
ګراسمن دا وویل چې د مونږ لخوا چمتووالی ښودل شوی دی چې موږ چمتو یو چې دا مقدماتي لیدنه کتنه او خبرې اترې بیا شروع شي. او طالبان لخوا هم اعلام شته دی چې دوی هم وایي موږ هم حاضر یو چې بیا را ژوندی کړو دغه پروسه.
عملا څومره امکان وجود لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې له سره پیل شي؟
زه فکر کوم چې په ډېر نږدې راتلونکي دا خبرې بیا پیل شي.
یعنی خپل ګراسمن داسې څه نښو نښانو ته اشاره وکړه د طالبانو له لورې داسې څه آمادګي ښودل شوې ده؟ قاسم یار صاحب محترم، که تاسو دا ووایاست چې په نهایت کې کومې خبرې چې د ګراسمن سره شوې وې دا به د سولې په روانو هلو ځلو باندې به د دې اغېز څنګه وي؟
زه باید ووایم چې یاره توپیر د بم په دریزونو کې موجود نه وه. او دوی هم وویل چې زموږ نیت او عمل به وشي چې موږ دا غواړو چې په افغانستان کې یو پایدار ثبات راشي، سوله راشي او امنیت ټینګ شي. دا زموږ هدف او آرزو دی او د سولې عالي شورا فعالیتونه موږ ملاتړ کوو او حمایت، سیاسي حمایت لرو، مالي حمایت لرو. یعنی زموږ خبرې اترې په یو ډېر صمیمیت په فضا کې او تفاهم په فضا کې، یعنی یو جوړېدونکي فضا وو.
آیا په دې لیدنه کې د امریکایي پلاوي لخوا داسې څه ډاډ ورکړل شو چې د طالبانو غوښتنه چې په قطر کې د دفتر پرانستل دي او د هغوی د بندیانو خوشي کول په دې ارتباط باندې امریکا سره عملاً اقدام کول غواړي؟
زما په خیال چې دا چمتووالی د دواړو خوا ښودل شوی دی دا معنا لري چې یو د بل سره موافقې ته نږدې شوی دی.
دا د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو روابطو له مسؤول اسماعیل قاسم یار سره د حمید مومن مرکه. قدرمنو اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې له ازادي راډیو څخه ټول خبرسي مطالب له سره واورئ، لطفا زموږ ویب سایت ته ورسئ، www.azadiradio.com. د ازادي راډیو په دغه ویب سایت باندې تاسو وخت په وخت افغانستان څخه د بیلو مسایلو تفصیل کتلای، لوستلای او له سره اوریدلای سئ. تاسو کولای سئ چې له افغانستان څخه د عکسونو ګالری یعنی په دغه ویب سایت باندې وګورئ. د ازادي راډیو بیلابیل پروګرامونه چې هلته آرشیف سوي دي د نیټې پر اساس له سره پیدا کړئ. او یو ډیر په زړه پورې مطلب چې همدا اوس ما ولید، هغه د ازادي راډیو د کال د شخصیت د شهزادګۍ هندي د ژوند او د هغې د کار په اړه یو ځانګړی مطلب دی، او دا چې هغې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. نو که د دغو ټولو مطالبو د اورېدو، لوستو او لیدو علاقه لرئ، لطفا د ازادي راډیو ویب سایت ته ورسئ. او که غواړئ چې وخت په وخت تاسو ته پرته له دې چې تاسو زحمت وباسئ معلومات درسي، په فیسبوک باندې د ازادي راډیو پاڼه خپله کړئ. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه فعاله ده، او تاسو به له دغه طریقه وکولی سئ چې هر وخت پرته له دې چې تاسو زحمت وباسئ معلومات واخلي. د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت د کامدیش ولسوالۍ د ګوردیش او نورو سرحدي سیمو په ځینې ځایونو کې داسې وسلوال کسان پیدا شوي چې تورې جامې اغوندي. ځایي خلک له خپلو کورونو باسي او پر ځای یې د پاکستانیو کورنیو د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د ازادي راډیو خبریال د رپورټونو په اساس وایي چې هغه کورنۍ چې له چترال څخه کامدیش ته راکډه شوي دي او دلته ځای پر ځای شوي دي، اکثره یې په پاکستاني پوځیانو پورې تړاو لري. دا چې مسله څه ده نور به د روح الله انوري په رپورټ کې واورئ.
کامدیش ته نورستان په ختیځ کې سرحدي او لری پرته ولسوالی ده چې د پاکستان د چترال ولسوالی سره شریکه او اوږده غرنۍ پوله لري. ډیری وختونه د نورستان چارواکي شکایت کوي چې له چترال څخه د افغان دولت وسلوال مخالفین نورستان ته راځي او له بریدونو وروسته بیرته چترال ته اوړي، چې د دوی په وینا د دغو برید کوونکو مخه نیول ورته ستونزمن شوي دي. د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان فوځیانو د کامدیش ولسوالۍ په ګوردیش پتیګل او بازګل د توپونو پر لسګونو توغندۍ راوویشتلې، چې له امله یې نورستانیانو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي وو. هغه وایي اوس دغه هیواد په نورستان کې یوه بله لوبه جوړه کړې ده چې له ګوردیش پتیګل او بازګل کلیو څخه د دغو سیمو اصلي اوسیدونکي بهر کوي او پر ځای چترالیان ځای پر ځای کوي. غلام الله وای هر څوک چې د دغو وسلوالو مخالفت کوي د هغوی کورونه سوځول کیږي او یا هم ورته د مرګ ګواښونه کوي. په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد هم ازادي راډیو ته وویل چې په کامدیش کې داسې وسلوال پیدا شوي چې د سر نه تر پخو پورې ځانونه په تورو جامو کې پټ کړي دي او د خلکو په زورولو یې پیل کړی دی. هغه وای دوی له یادو ګواښونو او ناخوالو مرکزی حکومت خبر کړی دی، خو دولتي چارواکي د نورستان په څیر لری پروت او سرحدي ولایت ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د پیښې په اړه به تحقیقات وکړي، خو تر اوسه په دې اړه کوم معلومات په لاس کې نه لري.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړي.
اوس په راسو ځینی نړیوالو او سیمه ایزو مسایلو ته له پاکستانه به را پیل کړو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت او د سولې په پروسه کې د پاکستانی مذهبي ډلو رول څه دی؟ په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار یو تفصیلي رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یو شمېر مذهبي ډلو او ائتلافونو فعالیتونو یو ری بیا زور اخیستی. دا ډلې نږدې هر اونۍ په لویو او وړو ښارونو کې ولسی غونډې جوړوي او احساساتي ویناوې کوي، خو دا غونډې او ویناوې د ټولنې د اخلاقي اصلاحاتو او مذهبي چارو په باب نه، بلکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د حضور او د پاکستان له لارې دې ځواکونو ته د اکمالاتي کاروانونو د لیږ د راتلونکي په باب وي. که څه هم دا ډلې د سیاسي هغو په نسبت په ولس کې چندانې محبوبیت نه لري، خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې پر سخت دریځو وسلوالو ډلو د پام وړ نفوذ تر څنګ د پالیسي جوړونکو او استخباراتي ادارو له خاص لطف و کرمه برخمنې دي. ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکی شمیم شاهد وایي ځینې مذهبي ډلې نیغ په نیغه د افغانستان په قضیه کې لوی لاس لري او که وغواړي نو کولی شي افغانستان له لا نور رانی څخه وژغوري.
مذهبی گوندونه چې د پاکستان ته کوم سیول ملټری اسټابلیشمنت نو په دې باندې د هغه اثر ډیر زیات دی. افغانستان کې د پاکستان د مذهبي قوتونو یو ډیر مهم کردار دی او دا کردار اوس په دې سره کې په نفي کې روان دی. کچر دا د نیگیټیو په ځای باندې مثبت شي نو افغانستان کې امن راتلی شي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیره میلادی میاشت اسلام آباد ته په خپل سفر کې د جمعیت علما اسلام په ګډون د ځینو هو مذهبي ډلو له مشرانو سره چې ویل کیږي له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري وکتل او له هغوی څخه یې د سولې پروسې په لړ کې د مرستې غوښتنه وکړه. د جمعیت علما اسلام له یو مشر مفتي کفایت الله نه مې وپوښتل چې آیا ګوندې حاضر دی چې په دې سلسله کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
آغا طالبان چې کومال ته جنگی خپل مهاجمان نو دیغه یو نقطه نظر ده او یو د امریکای نقطه نظر ده. امریکای دا نقطه نظر چې اول د طالبان او هو او به ټکو دا کمزوري کو بیا ودي سره مذاکرات ته ما په خیال ته هو سګن منی.
سره لدې چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی څو نه وړاندې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی خو لا هم په دې لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. شمیم شاهد د پاکستان ملکی حکومت بی وسه ګڼي وای چې اصلي ریموټ کنټرول د پالیسی جوړونکو یا استخباراتي ادارو په لاس کې دی.
کچره د پاکستان سیول ملټری اسټابلیشمنت دا فیصلو کې چې په افغانستان کې امن راشي نو دوی کولی شي چې دوی د پاکستان چې کوم مذهبي ګوندونه دي دوی دا خبرو اترو تم تیار کړي ورسره ورسره د مذهبي قوتونو په خپل چې دوی کوم په افغانستان کې پلویان دي هغه ته به وایي چې هغه ټوپک کیږي هغه هلته کې فورم نه یا هلته کې چې کوم سیاسي حالات کې
د امریکا متحده ایالاتو او افغان دولت په دې وروستیو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو هڅې ګړندې کړي. سره له دې چې په کندهار کې د یو امریکایي پوځي لخوا د اوولسو ملکي افغانانو تر وژنې وروسته ویل کیږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې ځنډېدلې خو د کارپوهانو په باور که د پاکستان نظامي کړۍ صادقانه وغواړي کولی شي د همدې مذهبي ډلو او پر طالبانو د خپل نفوذ له لارې دا پروسه د بریالیتوب تر بریده ورسوي.
په تیرو څو کلونو کې د اول وار لپاره د عراق پایتخت بغداد نن د عرب لیگ د هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. دا چې په دغه سرمشریزه کې به په کوم مسایلو خبرې وسي فراه هیواد رپورټ وړاندې کوي.
د عراق د بهرنی چاره وزیر هوشیار زباری د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل څه د پاسه شلو کلونو څخه وروسته په عراق کې دا ډول غونډه جوړیږي. دا غونډه په یو داسې حساس وخت کې جوړیږي چې د نړۍ ټوله توجه د سوریه، ایران او خلیج هیوادونو ستونزو ته اړول شوی ده. تحلیلګران وایي چې دغه درې ورځنۍ غونډه د عراق لپاره یو لوی چانس دی چې په عربي نړۍ کې خپل سیاسي رول ثابت کړي. مبصرین بیا وایي چې د غونډې موافقیت په دې کې دی چې د څو عربي هیوادونو مشران ګډون کوي. ښاغلی زیباری اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل دی به ډېر خوشحاله سي که د اتو عربي هیوادونو مشران په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي. په بغداد کې د عربي ټولنې د سرمشریزي په اړه د عراق د کمونیست ګوند عمومي منشي او د پارلمان پخوانی غړي حامد مجید موسی وویل د عراق اړیکې له عربي هیوادونو سره د درې لسیزو راهیسې ضعیفه وې خو په عراق کې د عربي ټولنې سرمشریزه به د عراق او نورو عربي هیوادونو ترمنځ دغه اړیکې له سره غښتلې کړي. نوموړی وایي
العراق يربح من هذه القمه.
عراق به له دې سرمشریزه څخه په استفادې له عربي هیوادونو سره خپل اړیکې له سره عادي کړي او موږ هیله من یو چې دا اړیکې به نږدې او ټینګ وي نه د یوې لنډې مودې لپاره او په دې اړیکو کې باید د سیاسي مناسباتو له کبله تغییر رانه شي ځکه چې دا د ټولو په ګټه ده.
د عربي ټولنې ډېر سني مذهبه هیوادونه د عراق له حکومت سره چې شیعه مذهب دی او د دوی له دښمن هیواد ایران سره شیعه اړیکې لري علاقه نه شي. عراق د عربي ټولنې د سرمشریزي د تیاروي لپاره پر بغداد 400 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. سړکونه او نوي ودانۍ جوړ کړي دي. په بغداد کې لغونډي څخه وړاندې سخت امنیتي تدبیرونه نیول شوي دي. د امنیت لپاره د بغداد د تلاشیو په پوستو کې د امنیتي ځواک 10,000 اضافي کسان ګمارل شوي دي. خو بیا هم یو اونۍ وړاندې په بغداد او نورو ښارونو کې له 150 څخه زیاتې بمې چاودنې وسوې او لږ تر لږه 250 کسان پکې ووژل شول. حکومت په بغداد کې د عربي ټولنې د سرمشریزي پر مهال 15 ورځې رخصتي اعلان کړې ده.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنی د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اسدالله د پروان د سیاګرد د ولسوالۍ د شاهي خېلو له کلي څخه لیکي. زما غوښتنه د عامې روغتیا له وزارت څخه دا ده چې زموږ په کلي کې یو کلینیک جوړ سي او همداراز حکومت دې زموږ په کلي کې د نجونو لپاره یو ښوونځی جوړ کړي. سلامونه نیکی هیلی عبدالقادر سعادت د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ څخه او له دولت څخه مو هیله دا ده چې د برق ستونزه راته حل کړي. یو بل اوریدونکی اکرام الله ارباب د ننګرهار ولایت د کامې